یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د ولس جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولس مشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې د سختېدو خبر ورکوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
د ځینو خبرونو سرچکی په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. په اروزګان ولایت کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې او پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. بشپړه خبرونه په جلال آباد ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل شو او اووه کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند بیا وایي چې ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه یو وژل شوی او اوولس ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. ده وویل چې د اهل هنود یو کوچنی او یو پولیس هم په ټپیانو کې شامل دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. نن د جون 6مه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له د باندې خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته داسې وویل.
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500
هغلی بلخی وی په ایران کې 9,500 کارت لري، 4,500 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري او نږدې 3,000 نور افغانان راجستر شوي دي.
شاغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000 نور افغانانو موقتی اسناد ترلاسه کړي دي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې بې اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې پروسږ کال د جګړو او وچکالۍ له کبله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. په اروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې لامل دا دی چې طالبانو په تر خپله ولکلاندې سیمو کې د پولیو د واکسیناسیون مخه نیولې وه. د زیاته کړه
په 2013 کال کې د اپریل د کال تر پای پورې کمپاین وکړو. په 2019 کال کې جنوري او فبروري مسجد هلته کمپاین شوې ده.
شاغلی میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونیسي شاید 200 نور کوچنیان هم د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. په روان میلادي کال کې په اروزګان ولایت کې دا د پولیو درېیمه پیښه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. پاکستان غواړي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدونکې وینا کې وویل په ټول هیواد کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1,046 محکمې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په راپور کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه سوې او ویلي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم له وژلو، جنسي تیریو، د تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د ودولو په څیر ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال یې په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتي 1,545 پیښې ثبت کړي دي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکای و بی پیلوټه جاسوسي الوتکې په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې په سیمه کې د دې د دوی کومه الوتکه موجوده وه. د ایران سپاه خبری وی پانی چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې ده نن پنجشنبه ویلي د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل سوه او نسکوره سوه. کوه مبارک ته تهران په جنوب ختیځ کې 1200 کیلومتره لیرې د هرمز تنګي ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نسکوره سوې بې پیلوټ الوتکه ګلوبل هاک بللې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویاند بیل اوربن اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د ایران په فضا کې د دوی هیڅ الوتکه نه وه موجوده او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته سفر پیلوي څو د واشنګټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونه مؤثره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یوې خبر پاڼې په خبرو پرون ویل خلیج ته د ښاغلي هوک سفر نن پنجشنبه پیلېږي او په ترڅ کې به یې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ سي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازي به د سیمې له هیوادونو سره هلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د وروستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو پای
له ملالای بشیر مننه چې بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي راډیو ته وکړه. خلک هم له دغه جنجال ډیر ستړي شوي دي.
ډېر خفه سرورم تلویزیون ولید میزونه مات کړه چوکۍ ماته کړه دا خو د ملت کور دا کار باید نه وسي.
د کونړ والي د دې ولایت په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي.
شدید جنگ ده اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځ تللي دي او 14 د طالبانو د منځ تللي دي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلاوه په نړۍ کې دوهم دی. د ارزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین چې نوې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی خپل هیواد پر بهر بر بولي.
الله تجبن خو دجبن دی کستا فکر چې ارتن د سرو زور سوی اتونی شاغلې د بل په ملک سړی شاغلې کېدای نشي.
خو د کندهار اوسیدونکی کریم الله چې دوه کاله مخکې بیرته خپل وطن ته راستون شوی بیا ناراضه دی.
دی ول چې تاسو موږ مذاکره درکو پلان کوي درکو خپل امده کم نه وس پر هغه نه وس وس هغه د دې کې د ګور څه د زارې وس د زمو د کار یو زمينه دی راته برابر کی.
په نړیوال موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په ترڅ کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د منځني ختیځ څو هیوادونو ته ځي. ازادي رادیو او ری د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د ازادي رادیو د مخکخه خو زونی ز خبرونه مهیروي. درازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ولسی جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر استرې محکمې ته وړاندې کړي. دا خبرې یوې حکومتي سرچینې نن ازادي رادیو ته وکړه. د دغه سرچینې په حواله ولسمشر تر اوسه منتظر و چې دغه لانجه چې پرې څه باندې یوه میاشت تیریږي د ولسی جرګې غړي په خپل هواره کړي خو د دې سرچینې په وینا دوی تر اوسه په دې کار کې پاتې راغلي دي. دا چې ولسمشر له حقوقي پلوه د ولسی جرګې په چارو کې د مداخلې صلاحیت لري پر دې او د دغې لانجې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړ چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه افغان ولسمشر به د قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي خبات وڅېړي او خپل پریکړه به وکړي. ولسمشر مانی بیا دا خبره رد کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه باید د خپل کورنۍ او دندو د اصولو لمخي خپل را پیدا شوی ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه و نه کړي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس لوري میر رحمان رحمان رحمانی د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نومان کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله او ویل چې نوموړي 50+1 رای نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغه سرنوشت ټاکونکي رای په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه، او اوس یوه ډله دغه رای معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه یوه رایه معتبره وبلل شي نو میر رحمان رحماني پرې د ریاست څوکۍ ته رسېدای شي. دا جنجال حتی تیره ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې حتی د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولی شي رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسي جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شهباز هیله وښوده چې په نږدې ورځو کې به یا د ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده، دا د حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر موږ دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې سره جمهور دلته مداخله وکړي. زمونږ تقاضا او زمونږ هرزو له حکومت نه همدا ده چې په دې موضوع کې چون ولسي جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده، په دې موضوع کې فکر نه کوم چې جمهور مداخله وکړي.
د حقوقي چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې د استازو ترمنځ خپلمنځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه منه ده، رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نداره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي ولسمشر د درې ګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه ستره محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوي کړکیچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د حکومتي وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر راپورته شوې لانجه به افغان ولسمشر سترې محکمې ته وړاندې کړي. پرون د ولسي جرګې دننه د دغه جنجال پر سر شخړو کې حتی هغه څوکۍ چې راتلونکی ولسمشر د ولسي جرګې رئیس به هم پرې کېناسته ماته شوه. خلک هم له دغه جنجاله چې ډیر اوږد شوی دی ستړي شوي دي. د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به واورو.
زمانم محمد شفیق من رای په دې خطر ورکړی وز دوی د خلکو لپاره یو مزر د خدمت وګرځي، خلکو مشکلات اسانه کی نه دا چې خلکو سره هیڅ خبره اعتماد مات کړی هو وای سچې خلکو توقع له دوی نه درلودله او دوی برعکس خپل منځ کې شخړه او جنگ دوی ته دوام ورکړي.
پر نوی وضعیت ډېر یو تاسفواره وضعیت ولو داسې یو وضعیت و چې هغه د هغو لپاره د شرم ځای ولو
نن اشمت منګرا ورکړه بالکل سیدا وطن د پاره خلکو د پاره خپل اولادو د دې د پاره من توقع دا او رسې بس دا وطن آرام سي لږ جنجالونه ختم سي. وکیلان کارو کې دولت ګډ وډ دا وکیلان نورم ګډ وډ کړ دغه د ځان په ګډ پسې زه ولاټر خفه سرور مو تلویزیون ولې د میزونه مات کړ چوکۍ مات کړې دا خود ملت کور دا کار بد نه سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د کونړ ولایت د ولایت په چپه دره کې د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې د سختي دو خبر ورکوي. په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې وي. چپه دره له څو میاشتو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې ډګر له امله یې هم په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو ونی کیږي چې د کونړ چپې دریا او مانوګي ولسوالۍ په غرنۍ او لری پرتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له تېرې ورځې جګړه شدیده شوې او پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
شدید جنگ ده، اوس دوی مقابلې ته راوتلي دي. په دې مقابله کې 15 کسه دي داعش د منځه تللي دي او 14 د طالبانو د منځه تللي دي.
والی وای طالبانو زیاتی سیمې له داعش پاکی کړی دي او داسې ویل کیږي چې د شلو په شاوخوا کې داعش وسلوال هم طالبانو ته تسلیم شوی دي. هغه ویل په زیات تعداد کې داعش پوری تړلو وسلوالو افغان ځواکونو او حکومتي مسولینو سره هم اړیکې نیولې څو خپل وسلې او ځانونه حکومت ته حواله کړي.
جګړه روانه ده، د داعش د وجود نه د کونړ ولس عام ولس ډیر متضرر و. عام ولس جمع طالبان په ګډه دا عملیات پیل کړي دي چې دا عملیات په ډیر قوت روان دي. زیات کلي دي داعش نه لاندې شوي دي، زیات یې مراجعه کړې د تسلیمېدو چې ډیر زر به تاسو خبر شئ چې هغه ګروپونه تسلیمېږي. ځینې یې فرار کړی د لغمان او نورستان په استقامت.
تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په کونړ کې د پیل شوو جګړو او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د حمل د میاشتې په 2 او 3 ورځ د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ هم په چپه دره او شاوخوا لرې پرتو سیمو کې نښتې شوې وې چې پکې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي وو. او داعش یا د اسلامي دولت ډله په دې بریالۍ شوې وه چې چپه دره، دیګل، کړنګل، شوړیک او ځنې نورې سیمې له طالبانو ونیسي.
د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا جګړه سخته شوې ده. د دغې جګړې په ترڅ کې به بیا د سیمې ډیر خلک دې ته اړ شي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه په ټول افغانستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ له پلوه په نړۍ کې دوهم دی. وروسته مو د څو تنو کډوالو ستونزې په راپورونو کې راغونډې کړې دي. خو اوس فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې په شرایطو برابر نږدې 2 میلیونه کسان بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ ستر لامل ناامني ده.
لیکن دا هم موږ په ټولنه کې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي، نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده.
ښاغلی احمدزی وایي په دې وروستیو کلونو کې د ناامنیو رواجې پانګوال زړه نښه کوي چې په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي او که چیرې دا ستونزه حل شي نو ګڼو ځوانانو او په شرایطو برابر کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د ښاغلي احمدزی په خبره پلان شته چې په راتلونکي کې افغان حکومت له یو شمېر هیوادونو سره د کار لپاره په قانوني توګه د کار هوکړې وکړي. د لغمان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د سبزیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت د والي ویان حسیب الله دولتسي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د شنو خونو، معیاري کیمیاوي کودونو او ځینو نورو اسانتیاوو د برابرولو له امله دغه محصولات زیات شوي دي.
وخت په وخت د بلسه د پلاټو تخمونو، د بیلابیلو تخمونو، د څنګه د نورو کیمیاوي سرو چې هغه په فصل په ډېرې مهمې وي، یا د بزګرو ته په دغه برخه کې د ځانګړو تکتیکونو لارښوونه تر څو فصلونه زیات شي او دوی اوس کله په اسانۍ سره ترکاري او نور فصلونه وساتي. همغې زیاتوالي له امله د کال په کال زموږ فصلونه څو چنده زیات شوي دي.
ښاغلی دولتي د اوسنیو راټول شویو حاصلاتو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یو کړه چې تر دې دمه له دغه ولایت نه سلګونه ټنه بیلابیلې سبزۍ راټولې شوې دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.03 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.525 افغانۍ.
فیروز عزیزی و چې اقتصادي خبرونه واوره ولوسمی و نړیواله موضوع اخلو، د ایران لپاره د امریکا د
د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي براین هوک د فارس خلیج ته په سفر نن البته پیلوي چې د واشنگتن مهمو متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو ماسره نتیجه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پرون وویل چې هوک به د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ځینې استخباراتي معلومات هم له هغوی سره شریک کړي. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړې په سټډیو کې را سره دی. فرشته جان، براین هوک کوم هیوادونو ته ځي او د سفر هدف یې څه دی؟
سې لنډه اشاره ورته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل دي چې براین هوک به نن دغه خپل سفر چې پیلوي د ایران لپاره خپل پیغام د سعودي عرب، متحده عرب امارات، کویت، بحرین او عمان چارواکو ته ورسوي. براین هوک به په دې سفر کې له چارواکو سره د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو، البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر د ایران پر هغو خصمانه حرکتونو چې په سیمه کې ټول لکه د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو ټانکرونو حمله اندیشمن کړي دي خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د جمهور رئیس استازی به همدارس یو لړ مهم معلومات دغه هیوادونو له چارواکو سره شریک کړي.
د دغه استخباراتي معلوماتو په اړه چې ویل کې د به شریک کی څه نور جزئیات ورکړل شوي؟
و نورې سبا د تاسو ول دا به دقیق خبره ده. براین هوک په امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مهم استخباراتي معلومات د دغه هیوادونو منځري ختیځ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره شریکوي او دا معلومات به د هغو تهدیدونو په اړه وي چې د امریکا د خارجه چارو وزارت په وینا ایران یې سیمه کې پېښولای شي. د 2013 میلادي کال راهیسې تاسو معلومه ده چې کله تیر کال په مې میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د ایران سره د اټومي موافقې څخه ووت، د تهران او واشنگتن روابط سره خراب شول. د امریکا متحده ایالاتو د عمان په خلیج کې او د هرمز تنګي تنجدې د تیرو د لښتولو پر ټانکرونو د حملو مسؤلیت پر تهران اچولې دی، خو تهران دغه ایداوي رد کړې دي. تهران دغه مسلې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکېچ زیاتې دو ویره لا زیاته کړې ده او په سیمه کې د منځني ختیځ هیوادونو مشران مخصوصا اندېښنه لري چې شایي یو نوی پوځي بحران پیل شي. خو براین هوک په دا پیغام هم رسوي چې واشنگتن د جګړې علاقمندي نه لري. براین هوک د جون په 13مه نیټه شلمه د نو دوه ورځې مخکې د امریکا د کانګرس د خارجي چارو کمیټې ته وویل چې د امریکا د حکومت پالیسي ده چې تهران د مذاکرو میز ته راوبولي، نه دا چې په منځني ختیځ کې بل جګړه پیل کړي. نو دا به د براین هوک هغه اصلي پیغام وي.
بل ډېر مننه فرشته جلال زی، نه مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کډوالو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان له سوریې وروسته د کډوالۍ لپلوه په نړۍ کې دوهم دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د دې وزارت په وینا وروستیو 2 کلونو کې هم شاوخوا 3 لکه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي. یوې هم د اروزګان ولایت اوسیدونکی صدرالدین دی چې نوی له پاکستانه بیرته خپل وطن ته ستون شوی. دی وایي خپل هیواد پر هر امبر بولی. نور حالیده فیروز عزیزی پر رپورت کرد.
پاکستان نن ساده خدای دی وسه اول زبیلن کې جو اته میش کې لیر غلیمه
از خپل دا روزګان ولایت اوسیدونکو صدرالدین اته میش کې چې له پاکستان نه هیوا تراستون شوی. دای وای حالت ژوند تاریخ او لګن ستونزو سره مخ خو
الله تجبن خو دجبندې کستا فکر چې ارتن د سروز روسوی اتونی شغله د بل په ملک سره شغله کېدای نشي. د بل په ملک خلګ سره خپل انډین سره برابر ولا انده دغه چې کستا فکر وي ستونزه ده. معلوماتي ادا چې مثال د خبري مګزار سخت ده.
د افغانستان د کډوالو چار وزارت د معلومات لمخې لاتیر ټول اسې زراهیسه په سلګونو زر افغانان دا جګړو او بیلابیل نور ستونزو لامله اروپایی او ډیرای هغهي غونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان ته کډر شوې دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیالې ډاکټر علمی د چهارشمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال 6 میلیونه افغانان له هیواد نه بهر کډوال دي، چې ډیری برخه یې په ایران او پاکستان کې ده.
افغانستان فعلا
دا مهال لشپک میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او د دغه شمیر ډیری برخه په ایران او پاکستان او ترکیه کې ده. موږ شاوخوا د 8000 افغانانو هویت تثبیت کړی دی.
زیاد افغانان را 800000 ثبت او تثبیت هویت کردیم.
ډاکټر عالمه وایي افغان حکومت هڅه کوي چې تر راتلونکو څو کلونو ډیری دغه کډوال چې په خپل خواخه راستنېدو ته لیوال وي هیواد ته راستنې کړي. دغه وزارت معلوماتو له مخې له تیرو څلور کلونو راهیسې 300000 افغان کډوال له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنې شوي دي. په افغانستان کې د IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان دفتر څومره مخکې ویلي و چې د همدې میلادي کال د جنوري له پیل نه له پاکستان نه ټولټال 1,500,409 او له ایران څخه بیا 6,230 افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. خو راستانه شویو کډوالو تل د ناسم ژوند او کاري بوختیا د نه لرلو له امله شکایت کړی او ویلي دي چې دولت له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فیروز عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 6,000,000 افغانان په بهر کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو دا وزارت وایي هڅه کوي چې بیرته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی کړي. کله یوې خوا د راستنیدونکو چارو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو د هڅو خبر ورکوي، خو په دې وروستیو کې د جګړو او نورو ناامنیو او ناخوالو له امله هم څه په هیواد کې دننه ډیر کسان له خپلو سیمو بېځای شوي او هم بهر ته کډوال شوي دي. په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان ته هم کندهار ته ډیر کډوال راغلي. چارواکي وایي چې له دوی سره لازمې مرستې کوي، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر دغو کډوالو د خپلو ستونزو یادونه کړې ده. نور حالې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې اورو.
شپېته کلن کریم الله هغه کډوال دی چې دوه کاله وړاندې له پاکستان څخه د خپلې کورنۍ سره یو ځای هیواد ته راستون شوی او دا مهال د کندهار په کرت سیمه کې په یوه کرایي کور کې له ستونزو ډک ژوند تېروي. نوموړي وایي پاکستان یې له ستونزو پرېښود، خو دلته د ورکوړو هیلو سره سره یې دولت لاسنیوی نه دی کړی. د کریم الله د کورنۍ په څیر په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې
اوس دی ول چې تاسو موږ مزکه درکو پلانکی درکو خپل امده کم نه وسول هغه نه وس اوس هغه د امده کې د ګوره سر د هزار اوس د زمر د کاري او زمينه د راتبه ته برابر کې چې موږ یو کار وکړو. وزاره زه په خپل خیال سره هم په لدادې اوس ماشین نه لرم، میاز نه لرم، غچن نه لرم، شي نه لرم، زکار خو الکان دی اوس هغه دوه کار یو د کړی شاگردان جی تک نہ لری مشین نہ لری دکان نہ لری زمین نہ تو برابر خاندان سے پخر پیکر وکا
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته 3,320 کورنۍ راغلي چې اکثره یې دا مهال د سرپنا د نشت په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو د ورتلونکو کورنیو شمیر کې زیاتوالی راغلی او دوی هڅه کوي چې د سرپنا په ګډون د زده کړو او کار زمینه ورته برابره کړي.
د بیتر سنډن کورونیو د افغانستان حکومت باندې دی دوی ته لاسرسی کوو. موږ اکثره د دغه بیتر سنډن کورونیو سره په کومه مسایلو کې مصروف یو، د دې د تشکیلي پاسپورت نکاحات همدارس د سرپنا د څښاک د اوبو برابرول د تعلیم زمینه سازی کول همدارس د روغتیا د برخې لپاره اسانتیاوې برابرول د امنیت په اړه د ټول هغه اساسي حقونه دي چې د افغانستان اساسي قانون د افغانستان یو تبه ده.
نایاب همدارز وایي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د مهاجرینو د شارګوټي چارې تمامې سوي او په دامان ولسوالۍ کې بیا د مهاجرینو لپاره د یو بل شارګوټي د سروې چارې پیلیدونکي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. کریم شایدا د غزنی لمقر لیکي افغان حکومت باید په کور دننه افغان کډوالو ته د ژوند کولو شرایط برابر کړي ترڅو افغان کډوال په دو طالبانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي افغانان نور باید خپل منځي مشکلات او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو ستونزو ته باید متوجه وشي. اتل زابل نه لیکي غیر مسؤول وسله والو د حکومت او لستر منځ فاصله ایجاد کړي، حکومت باید ټول غیر مسؤول خلصلاک او د قانون منګولو ته وسپاري. حمیده نظری بیا د میدان وردګو څخه لیکي چې د امنیت په برخه کې د امنیتي ځواکونو جدي اقداماتو د ځانمرګو بریدونو او نور خونړیو پیښو مخه نیولې ده. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیما ته سوه اتل شمیرې لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ یې هم درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د مخکښو ښځو د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوري.
په جلال آباد ښار کې د یوه مقناطیسي ماینده چاودلو په نتیجه کې یو کس ووژل سو او اووه کسان نور ټپیان سول. نن د جون شلمه په نړۍ کې د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له دباندې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خان آغا میاخیل وایي که په دغه سیمه کې ژر تر ژره د پولیو واکسیناسیون ونسي، شاید 200 کوچنیان نور د ګذرن په ناروغۍ اخته سي. پاکستان غواړي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي، څو د واشنگټن مهمو متحدانو ته ووایي چې پر ایران فشارونو مؤثره نتیجه ورکړې ده.
مخکخي خزي
سلامونه، از فرشته غنی مو تاسو د مخکخي خزي خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې به هم یو فعال میرمن لزان سره لرو. د مخکخي خزي په دې خبرونه کې د ولسی جرګې غړي انیسه عمرانی زموږ میلمانه ده. انیسه عمرانی تر دې مخکې 9 کاله په ننګرهار کې د خزو رئیس پاتې شوې، چې په دې 9 کلنه دوره کې د خزو پیاوړتیا او ځان بسیاینه لپاره نستړی کیدونکې هلې ځلې کړې دي. انیسه عمرانی د کابل او ننګرهار په یو شمېر مکاتبو کې د خون کې دند هم پر مخ وړي. په استراري لوی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي پاتې شوی او په یو شمېر بهرنۍ مؤسسو کې هم کار کړی. هغه په اصل کې په کونړ کې زیږیدلی ده، خو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي توپ کوي. نن سټوډیو کې را سره ده، تاسو ښه راغلاست. وایم مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه کوم، زه هم ستاسو نه، زه هم په خپل وار سره اوریدونکو ته خپل سلامونه کې هلی وړاندې کوم.
پایل بلدی زیو کوچه، زده کړې مو چیرته کړې دي، تر کومې کچې او آیا په ولایتو کې مو کړې کنه کابل کې؟
ما زده کړې چوندې او سمن سب لورم او په میدان هوایی بګرام کې 12 سنه فارغ شوم. دا بیا ورسته دا غنه د کابل پانتون د علوم اجتماعي پانځ نه فارغ شوم. نو څو دا څو واره مې کوشش کړې، په ماستری دوره کې مې هم کوشش مې کړې ده چې شروع کړم، خو بیا هم بعض شرایط په اساس باندې او د وظایف په اساس باندې انا پات شوی دی، خو کوشش کوم چې تر ماستری دوري خلاص کړم.
که راشو استاسي داندو ته چیرته مو داندې تر سره کړی دی، تر ډیره موده تاسو په ننګرهار کې وي، هلته مو داندې کومې وي؟
کله چې د کابل پانتون ز فارغ شوم، یو کال په کابل کې عملته معلمه وم، ورسره د مجاهدین دوري سره سم ځان ننګرهار ته لاړم. په ننګرهار کې هم په بیبیاواله سکه هلته معلمه وم، تر څلور مې 12 مې سن فونټه می درس ورکاو. به استراري لوی جرګه کې د د خلکو اساسي خو خلاص بدرتم چې ما په اساسي قانون په دفتر کې هم په ننګرهار ولایت کې د خزینه او بخش کې معاونم، چې خزینه او بخش ما ټول مخې ته وړو. په دغه انتخاباتو سیاسي پروسو کې په ټوله کې ریاست جمهوریت انتخاباتو که پارلماني انتخاباتو د ولسوالۍ مسؤوله بوم. ما په ټولو جرګو کې چې څو سیاسي جرګې تیر شوي په ټولو د افغانستان په ټولو جرګو کې مې د لویې جرګې نه تر دې دمه جرګو پر په ټولو کې مې اشتراک کړی، د انتخاباتو پروسو په ټولو کې مې اشتراک کړی دی، کار مې کړی دی. وروسته د هغې نه ما هم په دوه درې ماسات کې مې کار کړی دی، تقریبا شل کلنه کاري تجربه لرم په ننګرهار کې د کار کولو. او وروسته د هغې نه بیا په ننګرهار ولایت د خود آزاد رقابت د لارې د ننګرهار ولایت د ښځو چارو په ریاست کې مې 9 کاله دنده ترسره کړه.
اغلی عمراني که راشو دې ته چې تاسو په نړیوالو موسسو کې هم کار کړی دی، که چېرې ووایئ چې هغه کار مو څنګه و، هغه مو د ښځو په برخه کې و که نه کومه بله برخه و چې تاسو هلته کار کوئ؟
بلې، هغه هم په لرو پرتو سیمو کې د جنکو دپاره سواده موزیک کلاسونه او حقوقي زده کړې وې، او د تاوتریخوالي کچې ټیټوالي په خاطر باندې عامه پوهاوی و.
یوازې په ننګرهار کې که نور؟
بلې، په ننګرهار کې او په لغمان کې.
لری پرتو سیمو ته تاسو ویل چې سفرونه مو کړي، هغه کومې سیمې او کوم ولسوالۍ وي؟ ټول ولسوالۍ
تللی کنه؟ چین ولسوالۍ ته زه تلیم، مومندری ته تلیم، خیوی ته تلیم، وروسته دغې نه کامې ته تلیم، بیسودو ته. همدغه زیاترې ولسوالۍ چې امن وي موږ ته به د دفتر د خوانه اجازه وه، زه تلیم لری پرتو سیمو ته. حتی په انتخاباتو کې ما د چین په ولسوالۍ کې کار کوو، نو زه دغه ولسوالۍ غنی خیلو ته، نو دور بابا ته، زیاتر ولسوالۍ ته تلیم. بلې،
هلته مو حتمان د ښځو ژوند لیدلی دی، د ښځو سره مو خبرې اترې کړې دي. که ووایئ چې د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې یا د لغمان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو تر ټولو لوی ستونزې کومې دي؟
د ښځو خو تر ټولو لوی ستونزې دغه د ژوند وضعیت کې، په اقتصادي لحاظ وي، په تعلیمي لحاظ وي، په روغتیایي لحاظ وي، او حقوقي لحاظ وي، طبعا هغې کچه پکې بیخي ټیټه ده. کله چې موږ ورغلي دي ښځو سره، موږ په ډله ییز شکل چې ښځې موږ ورسره ناستې، هغوی نه پوښتنه کړې ده، هول هغوی تقاضا د تعلیم کړې ده چې موږ غواړو تعلیم وکړو، بیا د خپله کم تاوتریخوالی چې دی د خپلو حقوقونه بې خبره وي، نو دا یو لوی مشکل دوی ته. دوی به ویل چې موږ سره کلینیک زموږ په ساحه کې شته خو ډېر لرې دی، د کلینیک ستونزې به وي، د تعلیم ستونزې وي، د تاوتریخوالی په هکله، او هغه حقوق چې دی ته بې خبره دي. او کوشش یې کوو، دا به یې غوښتل چې اقتصادي پروژې که د خیاطي سلمدوزي، نو دغه به د دوی غوښتنې وي. نو موږ کله به د دوی غوښتنې واخیستلې، نو په دې باندې به موږ کار کوو چې تر څو وکولای شو چې اول قدم کې خزو ته د تعلیم زمینه برابر کو جنکو ته.
بله، تاسو ډیره موده د ننګرهار په خزو ریاست کې دنده تر سره کړی کنه؟ په کومه برخه؟ بله برخه کې مهم تر نه کلونو دنده تر سره کړی
نه؟ خیر، ما په نورو نه هو دوري چې تیر شوی نه کال لس کال تیر شغه مختلفه برخه وي، خو ما ډیره برخه په ننګرهار ولایت کې د خزو ریاست کې تیر کړی.
راځي همدا د ننګرهار د خزو ریاست په اړه وغږیږو چې هلته مو د خزو د وضعیت د تغییر لپاره تاسو څه وکړل، څومره ستونزې مو تر مرکز زیدارو پوری را ورسولی؟
بله، پننګچون ننګرهار ولایت د وزارتونو چې د وزارت په کچاون په کابل کې دی، او ریاستونه په ټولو ولایتونو کې دي. د یو خدماتي ریاست نه دي، د حمایوي ریاست دي، کار او فعالیت حمایوي دي. موږ د ښځو د تعلیم په بخش کې، صحت په بخش کې، اقتصاد په بخش کې، حقوق په بخش کې، موږ د اقتصاد په بخش کې ښځو ته ډیره پروژې چې ما ساتو کار کړی دي، موږ ډیره ښځو سره همکاري کړل، او ډیره ښځې د دې لار نه توانمند شوې دي. رغلو د صحي بخش کې هم ښځو ته ډیره کارشه، تعلیمي په بخش کې، او رغله حقوقي، خاصتا د ښځو ته یو قوي مورال ورکول. ښځو ته موږ یو مورال ورکړی دی، یو جایزه چې همیشه کې ناسم، ښځو ته مورال ورکړی، جرأت مې ورکړی چې دا ستاسو حق دی، د دې نه استفاده وکړي. او خاصتا ښځو ته د تاوتریخوالي کچې ټیټوالي باره کې مې ډېرې هلې ځلې کړي، ځکه د تاوتریخوالي کچې ټیټوالي باره کې کومې ستونزې چې مخې ته پرتې دي، حتمي تعلیمي دي، صحي دي، حقوقي دي او اقتصادي دي. په یو کور کې چې اقتصاد خراب وي، طبعا مشکلات کور کې منځ ته راځي، تاوتریخوالي منځ ته راځي، او که د تعلیم کچه ټیټه هم راځي. همداسې که صحت په برخه کې، په ټولو همداسې برخو کې، خو په دغه برخه کې موږ ډېرې هلې ځلې کړي دي، وبخې خاصتا د تاوتریخوالي کچه ټیټوالي په خاطر باندې. ښځو ته آګاهي عامه پروګرامونه په لرو پرتو سیمو کې، او خاصتا په ننګرهار ولایت کې ښځو چارو ریاست کې، د ټولو ښځو ستونزې اخیستل شوې دي، او هغې باندې اجرات شوې دي. که کومې قضایا او ښځو درلودلې، او نوه حمایت یې ضرورت و، د دوی قضیې، د دوی دوسیې تر محکمې پورې رسېدلې دي، او هغې پورې د ښځو چارو ریاست تعقیب کړی دی.
بله، لنډ مهاله پروژې وي دغه کوم کار چې تاسې کړی که نه، اوږد مهاله هم وي چې تر اوسه ښځې ترې متاثره دي او کولی شي چې ګټه ترې پورته کړي؟
اوږد زیاتره هغه خویندې چې په کورو کې دي، موږ هغه ته اقتصادي پروژې کړې وې چې هغه هم اوس هم هغه پروژې شته دی دوام لري چې د لاسي صنایعو پروژې دی وروسته د هغې چې لاسي صنایعو به ماشین به په آخر کې ورکول کېده بر علاوه د لاسي صنایعو دوی ته به سواد زده کړې درس هم ورکول کېده هم به تعلیمي توانمندي وه هم به اقتصادي او په ضمن کې به هغې ته $50 هم ورکول کېدل چې د ډېری مؤسسات له خوا نه به موږ په هر کلي کې په هر ځای کې چې د دوی ضرورت و الته به ډیره مؤسسات موږ ته راتله د خود چارو ریاست به د هغوی سره همکاري کوله او هلته به وړو سروې به کېدله او اوس هم د هغې نه ښځې په کورو کې کار کوي او هغې نه اقتصادي توانمین دي هم د هغې په عوض شي ماشین ورکول کېږي او اندازه پیسې هم د خویندو ته ورکول کېږي.
په دغو پروژو باندې بیا تاسې د ښځو ریاست نظارت کولو آیا داسې کسان وو چې پی وګرځي چې آیا د پروژې رښتیا هم اړمنو کسانو ته پلي کېږي که نه؟ ځینې نور کسان پکې دخیل دي
چون د ښځو چارو ریاست یو نظارت کوونده ریاست ستې او همیشه ټول ماسات چې کار کوي د خزو لپاره په ننګرهار ولایت کې کار کوي باید خود چارو ریاست نظارت وکړي ځکه هغه کم حق چې د خزو دی باید خزو ته ورسیږي. او اوس هم دغه پروژې د خیاطۍ دوامداري روانې دي ان شاء الله د خود چارو ریاست نظارت کوي او چې کوم خلاف کې پیدا شي د فتن د خود چارو ریاست ته اجرات کوي.
یو اړ دي که پر واخلو وګورو چې څوک دی لکوم زې څخه مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم مو څه دی؟
اجازه الله طایق ملنګ د کابل ولایت د خاصی جبار.
ښاغلی ملنګ مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري مطرح
کړئ. ما خدا پوښتنه د خور جان دې خور د اسلام نیګاله د مسلمان ولست کوم خدمت کړی؟
ډیر مننه.
خو بلګې دا چې یو خزو زماره د مدارس او خزو تقاضا وکړه چې زمونږ زیاتره په ننګرهار کې تقریبا ډېرې مدرسې دي مګر تر اوسه پورې رسمیت نه لري. موږ استادان پکې کار کوو نه معاش لرو هغه معلومه ده درس ورکوي عمومیت کې موږ اسلامي درس ورکوو مګر موږ معاش نه لرو. که ته اول د فضي نو اول به زموږ د خزینه او د مدرسو د رسمي کولو غوښتنه کې او بیا به زموږ دپاره لکه څنګه چې یو استاد په مکتب کې د بس حق لري موږ هم باید یو حق ولرو ځکه دیني تدریس کوو. نو دغه د پښتو زمانه ډېرې وي دغه مشکلات او دغه ما غوښتل چې په لوړه کچه زه باید که رئیس معرف راځي او چیرته موږ رای ورکوو نو باید موږ ورسره اول دغه مسایل چې په ننګرهار کې کومې ستونزې دي دغه ورسره شریک کړو او ورته رسیدګي وکړو.
کله چې ولسي جرګې ته مو ځان نوماند کوو هغه وخت کې له خنډونو او ستونزو سره هم مخ شوی که نه ډېر راحت مو وکولای شو چې خلکو رای وګټي؟
هر کاندید چې ځان انتخابی کاندیدایی نو زه فکر کوم د ډیری ستونزو سره هیڅ وخت څوک چې ستونزې تیری نه کې تر دغه کچه نه راځي. زه فکر کوم ټول کاندیدان او خاصتا ښځې امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، کلتوري ستونزو سره مخامخ دي، مالی ستونزو سره مخامخ دي. حتی په بعضو ولسوالیو کې د ښځو عکسونه او چې د نارینه و خوانه به خټي د هغه په عکسونو په مخ وال کېدلې نو او مالی ستونزو سره هم تر زمنګه خو نارینه موټرم لري، ګاردم لري، کولی شي چلورو پرتو سیم ولسوالۍ ته لاړ شي. نو ښځو لپاره د کلتوري ستونزې هم شته چې نشي کولای چې په پراخه کچه کار وکړي. نو ستونزې د ښځو لپاره ډېر دي او ته ډېر د مچ رسېدلي هغه هم مشکلات لري خو یو خدا چې څوک د چا اول واري هغه ستونزو سره مخامخ وي خو انشاءالله که آهسته آهسته مخته شي په فکر کوم هغه ستونزو ته یوه لاره ګوري.
په ولایتو کې د ښځو پر وړاندې تبعیضي ستونزې څومره جدي دي؟
نو طبعا په ولایتو کې شته دي نسبت د مرکز پورې په ولایت کې شته خو د پوخانه اوس زمنګ د اغاهي سطح لوړه شوې ده. قانون چې کوم حقوق ورکړي دغه باندې ټول اغا شوې دي تر پوخانه کچې لوړه شوې ده چې اوس دا فکر نه کوي ټول دغه فکر کوي چې دا هم د جنس په صفت نه ګوري ګوري چې د خپل نه کومعلمه ده د معلم په پوزیشن که هر یو دی. نو اوس ورته د پوخانه په دې باندې قایل شوې دي ټول چې ښځه هم د تعلیم حق لري هم د کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي او هم د کار کولو حق لري. نو په دې باندې ټول متفقین دي او خاص په پښتنو ځکه خو زیاتره نارینه چې سپدي شي خو ته په دفاتر کو په خاص احترام قایل دي او ان شاء الله ایسا ایسا چې څو زمنګ د نارینه تعلیم کچل لوړیږي د گاې کچل لوړیږي خو ته په اول خوم په اسلام کې خاص د احترام کوي خو اوس هم په اداراتو کې کم احترام چې دی خو ته خاص احترام لري.
آیا توپیر رامنځته شوی هغه کلونه چې تاسو استادی دند تر سره کول په ننګرهار کې په کابل کې لمړنۍ کلونو کې او اوس مهال چې تاسو د خلکو د استاذ په توګه په پارلمان کې د خلکو چلند آیا ښه شوی د خزو سره کنه ناسام دی اوس هم؟
طبعاً خزی آگاهی شوی دی خزی وس آغا خزی ندی پا ولایتونو کم چیو دیوال شاعت و ناسی و پا یو چکا دا وال و دا خلگو با خزی پا کورو شلی وس خزی دوم را آگاه شوی دی چی دا خپل حیوات آغا طول در دی در کرده دی نو خزی غواری چی زمانگ وازینه هدف ترسیده دا تعلیم در دی تر چون چی زمانگ تعلیم دی منگ پا جوان که هیچ سنزن یو اشوال کوله خزی دا تعلیم نگانش دیر خیشی ویدی مخی پانتونونو که دوم را نوی مگم وسی فیصدی پا مکاتب کم دیر الوارا شویده او پا پانتونونو کم دیر الوارا شویده پا اداراتو که الوارا شویده طبعا وست منگ پا ننگرهار ولایی که تقریبا شپیتاوی ها پولیسی لرو اگه وقت چه زرات لمنگ شل پولیسی در لو دی وس پنګر هر ولایت کې منګه تقریبا اویا شپیتون ډیر دی اویا پولیس لرو په داسې ولایت چې سرحدي ولایت یې انو مشکل پکې وکیل مدافع منګه تقریبا 50 خزینه وکیل مدافع لرو په ډیرې په پانتونونو کې لرو ډیرې په شفخانو کې وظایف کې درمل یعنی فیصدی د خزو په ژوند کې یو مثبت تغیرات راغلی په دې څو کلونو کې چې په هر برخه کې نو د خزو پارلمان ته تاسو په پارلمان کې ولایتي شورا کې نه په ولسوالۍ کې هم خزې دي والد چې ولسوالۍ شوراګانو ته ودرېږي خو صرف یو تشویق غواړي یو مورال غواړي چې یو قوي مورال هغوی ته ورکړي هغوی تشویق کړي طبعا په ټولو مراد کې په ننګرهار ولایت کې ښځې شتون لري او ډېر یو مثبت تغیرات پکې راغلی دي.
ځین کسان وایي د نارینه وو په پرتله اوس هم له د ښځو ظرفیت هغومره نه دی لوړ شوی چې لوړو پوستونو کې هم دوی کار وکړی شي.
او یو وخت لږ وخت ضرورت شته خو زه فکر کوم په مکاتبو کې زموږ داسې خویندې شته په پانتونونو کې چې دلته الکان هم دي جنکۍ دي مګم په ډېری پانتونونو کې جنکۍ او لومړی دي په کانکور کې همیشه څنګه ولومړی کېږي تاسو خپله ګورئ ښځې ډېر ښه ظرفیت لري که دا ظرفیت دی وایي چې په ښځو کې نشته خو په ډېری نارینه وو کې هم بیا هغه ظرفیت نشته په ډېری نارینه وو کې هم هغه ظرفیت نشته چې نن په ښځو کې شته او نو دا مسله به داسې نه وي په ډېری نارینهو کې ظرفیت شته په ډېریو کې نشته په ډېریو ښځینهو کې ظرفیت شته په ډېریو کې نشته خو انشاءالله دا وخت او بل یوه خبره ښځه خو د لاس ستونزو سره مخامخ ده په کور کې څو دفعې قرباني کېږي ښځه که په کور کې جنۍ ده د ورونو د پلار د خوا قرباني کېږي هغه زمینه د تعلیم چې ورور ته برابرېږي هلک ته برابرېږي خور ته کله برابرېږي دا خو په کور کې بیرون هم کلتوري ستونزې لري مکتب ته کله په ازادانه شکل تللی شي که مکتب وایي بې کله فاکولټې ته څوک اجازه ورکوي فکر دیم دغه مثلا خزه تاسو په څون ستونزو دغه تر رسیدلې سي مګم زم ډیر مبارزه خور چې باید خزي وکی ترڅو چې خپل هدف ته ځان ورسی نو لا هم نسبت نه را پوری خلاص یم چې د خزو امکانات ډیر کم دي په کم امکانات باندې ځان رسی مګم استعداد چې په خزو کې څه فکر کوم نارینه وو کې به می خو مونږ هیڅ نشو ویل چې خزو کې استعداد نشه مونږ خزي نن سفیران لرو په پارلمان کې ګوري خزي لرو سفیران لرو وزیران لرو پولیس لرو په هر ځکه نن د خزو شتون ګوري تاسو وګوري په زیاتره مکاتب کې جنکی عمومی اول نمره دی په کانکور کې عمومی اول نمره کیږي خو صرف زمنګ د نارینه او خزینه او ترمن چې ظرفیت کم دی پر وزنه کې فرق دی که چیرته یو پلار او مور د زی او د لور په منځ کې فرق ونی کی د روزنه په حق لبانی زه فکر نکوم چې اینده کې به دا تفاوت را منځ
یو وریدون کې له سعودي عربستانه پر لیکل رو مهرباني وکي
سلامات اوسې خو ورې درنې ملمنه وریدون کې بزړین تاسو زما نه کوی سلام نومه
علیکم سلام نوم مو څه دی
بارمه د سعودي نه اول د پدغه فور تر دې راغونو مبارکي اما او مونږ یو لته دغه چې دغه خپل یو پیاوړی فرند مونږ لري په ټولنه کې نو ان شاء الله تعالی راتلونکي د روحاني مونږ فرند یې چې په اسلام تورته ګورو خو چې زم په مدر کې څومره نازولې د یو مدر او متاغه حقونه نه جوړ کړی دغه څا ټولنه هغه ورکم نه جوړي چې تاسو کڅو نو ورته نه ځي خپل کې ځنه په دې برخه کې زمونږ فرند مشکلات لري دغه دغه اداه په څنګه مکتر افندو ته د نارینه او ستونزې جوړېږي نو هغه په دې برخه کې کچر ته خو ته دغه ورته چاوی ته نورې مشکلات پیدا کېږي کچر ته په سړی باندې کار وشي چې دغه د دوی د مور ده د خور ده د مېرمن ده او د لور ده د دې دغه نجابه ډېره ښه وي که مونږ وګورو زموږ ډېرې خویندې لکه هغه خپلې لاسته راوړنې زحمتونه ایستلي او سرګري چې کله سمرۍ ته ورسېږي هغه بیا په کور شي یا د ټولنې دغه تربیته نو انسانان خو نشي ورته ځای خو د انسان په شکل کې چې کوم خلک وي په دغې برخه کې د خویندو ته چې دغه ستاسې حق دی په دې برخه کې تاسې غلي مه پاتې کېږئ هو نو هلته د کورنۍ غړي م دغه زه ټوله خبره وکړه دغه هم خور ورور د خور نه ډېر نازوي او مور زوی د لور نه ډېر نازوي یعنی په دې کې هم د مېرمنو ډېر رول دی پلار به هم داسې نه وي کړي چې هغه د لور ته مینه نه ورکوي او زوی ته به یې ورکوي خو په دې کې د میندو رول هم ډېر مثبت دی
بل په دې تاسو خواله کې خويند په دې پیدا کې خويند خويند تا یعنی که تاسو وګورئ موږ یو ورور وسره ستونه ټول ورځ د پیرې کې دیاري به پیدا کېږي انا هغه چې کور ترې شي د خې خبرې دا یعنی هغه یو خبره ته پورته وکا هغه چې تاسو کورانه کې د میرمن سره کوم تاسو خواله شی وي د مخې نه خبرتاره خبره لته چې خبر ہے خبر ہے
عمرانی دیڑ پختنه وکم چې په تاسو شکل ننګرهار کې د خزو چارو رئیس وي حالته د خزو لخوا د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی څومره شدید وو څومره پیښې وي چې حالته تاسو سره ستیدي
طبعا په کورنیو کې چې مشکلات راځي اقتصادي مشکلات راځي د خواخې د ننګور ترمنځ د دیندرو ترمنځ ډیر حالات خرابېږي زیاتره خوندې د خواخې دراسه هم راغلي خو زه یوازینی هیلم کې چیرته مور تعلیم یافته وي او خواخې تعلیم یافته وي زه فکر کوم دغه ستونزې او مشکلات د ورور خبره رښتیا ده د بعضي تاوتریخواله د خويندو د خوارازي خو زه فکر کوم دا به ډیر کوچنی وي مګم هغه تاوتریخواله چې د نارینه ول خوارازي هغه ساته به ډیر لوړي لکه سنگسار لکه سهرایي محکمه لکه مخکې دینه چې قضاوت وکي محکمه قضاوت وکي مخکې دینه فورونه اقدام کړي هغه د منځه وړي لکه ناموسي قتلونه او زیاتره خزینه چې په کور کې ننګیندي دي د کور د تاوتریخواله د لاسه ځان د منځه وړي یا ځان سوځي یا ګولې خوري څنګه چې نکیگی خدا د باز وزرتون چې کچیرته ټول خبره په تعلیم کې ده کچیرته مور تعلیم یافته وی لور او زی ته د دې پروزنه کې یو رقم نظر وکي نو د دې په ټول حقوق کې چې ګلری ک په هر برخه کې لري نو د فکر کوم هیڅ مشکل باندې د مور تعلیم ډیر ضرور دی ک مور تعلیم یافته و طبعا خوخه تعلیم یافته کیږي او کو د خوند د ورور چې په تاوتری خواله د خزو خانه کیږي د په دې متایقینم خود خزو خانه به ډیر د سیاست وړوي مګم کله چې د نارینه و د خانه تاوتری خواله کیږي عجل طلاق ورکی پکار میں نہیں عجل یو تور پی لگئی عجل سنگسار کیگی عجل پلار مور کر چا کر نپری دی یعنی دنارینه و خانه دیر یو لوی تاو تیر خواله خزینه و سر خیر بی جوڑی گی مگم نارینه و سر نه جوڑی گی بلی هم در نارینه و خانه کیگم در خزینه و خود خزینه و سطح دیر تیتا دو در نارینه و بلوالای بیل
در نارینه و در پوهاوی کچی در وروالی در پار سمر کار شوی پننگر هر که سمر کار شوی
ساد اگایی ما پروگرامی ندی باید اوی نارینه و تولارو امی خزینه و تولارو زکا پا اول قدم گی که پا مسجد کیوی کم پا وظیفه کی وی ورکشاپونه کوي د نارینه وو د سطح آگاهی لوړه خده چې د خزو کوم حقوق چې د اسلام مقدس دین ورکړي نارینه باید کاملا په هغه حاکمیت ولري اوس موږ اسلام مقدس دین وی خورته دا حق ورکړي چې خپل میراث وغواړي مګم کله کده پلار او د ورور او د نارینه مخکیات شي هغه نکیږي خو کدا فکر وکړي نارینه چې دغه میراث او دغه برخه خو اسلام دین دی خورته ورکړي دا ما خونه د ورکړي بل البته د قران نه منی د اسلام نه منی ډیر هم د سه حق او حقوق دي که پوه شي خويند ډیر حق او حقوق لري خو ډیر د خيږي سلب کیږي دا غوینه نه ورکول کیږي خو ټوله خبره په تعلیم کې ده چې چیرز منګرور تعلیم یافته وسی زما خور تعلیم یافته وسی کول شي په خپل دلایلو د خپل کورنۍ نه خپل حق واخلي خو زه فکر کوم ډیره خويندې تر څو چې مجبور نشي هغه نه غواړي چې حق واخلي او ورونه هم باید په دې متایقین شي چې دغه حق اساسي قانون ورکړي دي د اسلام مقدس دین ورکړي د تعلیم حق ورکړي د کار حق ورکړي خو شرایط ورته لري باید دا نارینه په دې متایقین شي دا سونه شي چې نارینه او تفکر کې رښت ورکی زامن ته رښت ورکی او خزینه او هغه د لور چې کوم حق او حقوق دی هغه سلب کې کورن کې امدا چې د کوټوال نه منګه به جرأت راغلو منګه نشو کوله کدی دوانه مور پلا روزنه یو رقم کې د دوانو زه فکر کوم خزه وزیره کې دی شي خزه لکه موږ شي خې بیل ګلرو هیڅ به دغه په استعداد کې فرق نه او نه به فرق پکې پیدا شي او نشته صرف پروزل کې فرق دی چې تعلیم زمينه برابر نه ده خزه ډیره
bale څومره هغه میرمن چې په ولایتو کې فعال دي هغه ادارې چې په مرکز کې فعالیت لري د هغه فعالیتونو ته پام کړی دی د هغه ملاتړ کړی دی
زه فکر کوم زمنګ مرکزی اداره په لور پر ولایتونو کې ډیره د خزو حمایت کوي ملاتړ کړی دی اوس په ننګرهار ولایت کې تقریبا موږ د حقوق بشر رئیس لرو تعلیم تربیه رئیس لرو محکمې اصلاحات اداري رئیس درلودل زه اوس ماوین لرو خو زه فکر کوم په هر برخه کې چې انکشاف دی هات دی هم چې ورشي ډیرې خويندې په لور پر توڅې کې په کارونو مالدارې او زراعت په ټولو برخو کې مصروف دي هر اداره چې په مرکز کې ده نو خاصتا ارک دو دفعه میرمنی د خزو نړیواله ورځی ته هغه کې ګډون کړی دی. نو خزو د خوانه ډیرې خزی تقدیر کړی دی چې په هر کتور کې ګوري خزی مان غوښتي دی هغه تقدیر کړی دی. د خزو هر ستونزه چې و ما متر میرمنی رسولې هغه ته رسیدګي کړی. ازما یو خبر بیلګې ده چې د خزو قلم بافان دوپاره کلونه کلونه د هغه دوپاره زمکه چې چای کار نه خلاصو زلال مقلم بافان می واغسلی د میرمنی سره کیناستم. نو به میرمنی خزه لار هم خکول شي سړی کار وکي هغه به زر جری بزم کوي د قلم بافان د پاره خويند ته ورکړه د مرکز څخه همداسي هر وزارت نو خزو کارون ته اولویت ورکړي دي. او دا چې په لور پرتو سیمو کې زموږ د خزینه او کار لګ ضعیف دي اول د خزو چار وزارت عقل ته درم واحد نه لري کچرته مانه مندګي درلودلې درم واحد مده درلودلې همیشه به د خزو چار ریاست الته سفر کوي خو بر علاوه دینه د ټولو ادارات سره د خزو چار ریاستونه همکار دي په ټولو پروژو کې د خزو سهمیه او حق الته غي په زور غواړي.
بله تاسې د افغانستان په ساته د ملالۍ ایوارډ هم اخیستای دغه ایوارډ درته په کوم میارونو ته پکاتو درکړل شوی
شو زه نه هکاله مې د خزو چار ریاست کې ومه او نه هکاله مثبت ارزیابی شوی ما نه تنها ما ننګرهار ولایت ته کار کړی دی ما د کونړ قضایي ته رسیدګي کړی دی د ځون په ساته مې کار کړی د نورستان قضایي د لغمان قضایي د کونړ قضایي د ننګرهار د ځون په ساته چې هر کتالمی قضیه و هر قضیه جو د خزو په برخه کې ما دې ته رسیدګي کړل او بر علاوه دا د خو چر پریاست کې ډیر خیل سرونه لرم چې څو وخت مخکې منګه په پارک د خزو نو او منګ د یون هبیتات په واسطه چې ما کلونه کونه درې څلور کال په دې کې مبارزه وکړه تر څو دا سی اداره پیدا ک مالی لګخ چې خزو ته پارک جوړ کی ان شاء الله په اوس وختونه کې په باغ زنانه کې د خزو په بند کې پارک خزو ته جوړ شوی دی او په هغه کې هم د خزینه او د پاره د لاسي صنایعو مارکیټ چې بار بار من پیداری مجلس کې والی سیب ته ما د څو د فی پیشنهاد کړی دی چې موږ ته یو څه اندازه بودیجه دغه کې چې موږ وکول شو خزو ته د لاسي صنایعو مارکیټ جوړ کو دا و چې د هندستان سفارت له خوا نه د خزو ته لاسي صنایعو مارکیټ هم جوړ کړی دی د پر خپل پریاست کې ډیره راسرانونو په خاطر ما تر د مو په دغه نه حکالو ریاست کې تقریبا شپېته اویا تقدیرنامې او ستاندیکونه لرم چې د پارلمان نه د خپل د مشرانو جرګې له خوا نه د څلور پنځه والیانو له تنا میرمنې چې راغلي دي دغه موږ ورځې تجلیل کړي د خزو هجوم یې لیدلې نو او دغه ورځ تجلیل شوې ماته تقریبا د میرمنې خوا نه څلور هیواډه لرم او د افغانستان په سطح زموږ شپږ رئیسان ته د ملالۍ میډال ورکړی دی هغه میډال ماته هم راکړی دی همیشه ما خپل مسؤلیت په ښه شان سره سرته رسولی په خپل وخت زمان می رسولی او په خپل وخت نه می دا چې زه یو خدماتي اداره نومه نو ما خدمات هم کړی خو بیلګې دا چې د خود چار ریاست کې ما کله چې والی سیب توفه پیسې ورکې یغې باندې ریاست ته زاغې باندې خود چار ریاست ته احاطه جوړوم چې ما احاطه نه درلودله امنیتي شرایط خراب یو کوټی و او به مخبل د ماش نه یو لک افغاني پاغي کې چولی دی هغه ته ما احاطه جوړ کړل هر کال می پروژه کې تقریبا زر خزینه و ته خو ما بورا غوړی مواد د زکات حساب می خپل د شخصي دورونو د شرکت له خوانه دوی ته توزیع کړي او همیشه می مالک کومکونه په شخصي لحاظ د خلکو څخه سره کړي کله تا وتر خواله سره به مخامخ وي حتی د څه وخت شوی چې پلاری ورور غوښته دی او خزینه په کور کې نه ساده تا وتر خواله ته جک شوی د ما د خپل ماشاتو پیسې یو لکه خسته غیت می ورکړي چې زه دا ورور دی واخله مقصد دوی خويند جوړ شي او د ډيري خزو ژوند می جوړ کړي چې خې بیلګن برم وسخه اولادونو خوندان دي.
خو ځینې کسان په تیر د ننګرهار د خلکو په خونی استازي چې کامیاب شوی نه دی پارلمان ته هغه ادعا لري چې ګواکې تاسې د فساد لارې وکولې شوي چې د خلکو رای خپل کړی په دې اړه څه وایي؟
دا قضاوت به خلکو هم وکړي چې زه شل کاله په ننګرهار کې کار وکم به شل کاله لس نه کاله د خپل چار رئیس اوسم فعالیتونه مې کړي حتی په دې وخت کې چې دونه زکاتونه مې ورکړي دونه څوک پیدا نشي ولس چې ماته رای راکړي او به هغه کسان چې د ننګرهار نه لري په نورو ما بهرنی مالک کې ژوند وکي به د یو میش دوه میش د پاره شو په ننګرهار کې رای واخلي زه فکر کوم دا به ناممکن وي او چا چې په کې شل کال کاری تجربه ولري همیشه په کې کار کړي خدا قضاوت ولسم کولې شي.
ډیره مننه اغلی انیسا امرنی د ولسی جرګې غړي او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی لاس پرم خاده او پرېلی وسی.
چیتا بیام تو بکڑے دا بیام تو بکڑے
شما